دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
راونی په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په درې ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بشپړه شوه. د بخښنې نړیواله اداره وایي په ایران کې د تیر میاشتې په مظاهرو کې 304 تنه وژل شوي دي او په هند کې نن د دین او مذهب اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په غبرګون کې تازه مظاهرې شوي دي او څو کسان پکې وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو دا هم اورئ. له انتخاباتو نه د څار بنسټونو د جمهور ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره د دې پروسې په زر بشپړېدو ټینګار کوي.
څرنګه چې کمیسیون موږ دقت او شفافیت ته هڅوو، په هغه حال کې دې ته هڅوو چې دا کار زر تر زره بشپړ کړي.
د کونړ د نواپاس سیمې خلک د امنیت د ښه کېدو نه وروسته بیرته راستنېږي.
اوس خو چې دا کار راختلي نیم خلک راوختي نیم نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار د لزګولو د میلیونو مهاجرونو دپاره د نړیوال مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل یوه غونډه جوړه کړې. په دې اکله هم درته رپورټ لرو چې د نورو رپورټونو په لړ کې وروسته خبرېږي. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ پوره خبرونو ته چې زه او اشق الله رحیم زی درته وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د بلخ ولایتي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د مزار شریف ښار په 15 نهه کې 13 شپه د قیصار د ولسوالۍ د بخوانی امنیت قومندان نظام الدین قیصاری کور ته پر نوتلو بریالي شوي دي. خو د کور د تلاشي پر مهال نظام الدین قیصاری نه دی پېد. بلخ امنیت قومندان سمنوال اجمل فایز په دې حق له داسې وویل.
آقای قیصاری به صفت یک مجرم، به صفت یک خائن ملی،
کاغل قیصاری د یو مجرم او ملی خائن په توګه موږ او هدلی ورګانونو ته پیژندل شوی. دولت سره مقابله کړي، دولتي پرسونل ټپی کړي، دا نه بخل کیږي. د افغانستان په هر ځای کې چې وي موږ د ځنګړو ځواکونو لالارې پر عملیات کوو او نیسو.
د بلخ ولایت پولیس هم درنګ وای چې په سیمه کې وشمیر نور کورونه هم شته دي چې خای قومندان قیصری پکې پټ شوی وي. اوس هم د مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری کور شاوخوا امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
افغان ځنګړو ځواکونو د اوروزګان په ولایت کې د طالبانو په یو زندان د عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه زندانیان خوشی کړي دي. په جنوب کې د 215 اتل قولي اردو وایان ډګروال خوجه یحیی علومی امریکا غاک ته ویل چې پوځي عملیات د ترین کوټ خار په لویدیز شهید حساس ولسوالۍ کې نن سار وختي شوې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په درې ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده او په څلور نورو ولایتونو کې لا هم دوام لري. د کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست امریکا غاک ته وویل چې د پنشیر ولایت د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو نتیجه هم په کابل کې د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلې.
یعنی تقریبا یوازې درې نور ولایتونه پاتې کیږي. د بشمیرینو تفتیش پروسه هغه هم احتمال لري چې د سبا ورځ په جریان کې په دغو درو ولایتونو کې هم بشمیرو تفتیش پای ته ورسیږي.
د کمیسیون د معلوماتو په اساس په پنشیر، جوزجان او د سرپل په ولایتونو کې د رای تفتیش او د بشمیرلو چارې بشپړې شوې دي او نن به د تخار په ولایت کې هم د پروسه بشپړه شي.
د امریکا اردو امریکا غاک ته نن تایید کړ چې په افغانستان کې خپل اسکر کوي او د افغان همکارانو سره د امنیتي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ژمن دي. په کابل کې د امریکایي قواوو یو ویان امریکا غاک ته په لیکلي پیغام کې د عسکرو وتل تایید کړي، خو وایي داسې امر ورته تر اوسه نه دی شوی چې کله وتل پیل کړي. افغان چارواکو امریکا غاک ته ویلي چې امریکا د افغانستان د حکومت په مشورې خپل 4000 عسکر له افغانستان نه وباسي. ځینو سرچینو امریکا غاک ته ویلي دي چې د امریکایي عسکرو دا وتل به په درې میاشتو کې پیل شي، خو د افغانستان مقامات په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي عمران خان د امریکا د سنا د مجلس د مخور سناتور لینډزی ګرام سره په اسلام آباد کې کتلی دي او په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې ورسره کړي. سناتور ګرام د سنا په مجلس کې د قضایي کمیټې رئیس دی او په دې تازه وخت کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د امریکا او پاکستان په روابطو د روابطو بیا کتنې باندې ټینګار کړی و.
د بخنه نړیواله اداره وایي چې په ایران کې د تیر میاشتې د حکومت ضد په مظاهرو کې 304 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې نن د دوشنبه په ورځ راپور کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو چې هیڅ ډول وسلې ورسره نه وي مخامخ ډزې کړې او ګڼ شمېر یې وژلې دي. حکومت همدارنګه زرګونه مظاهره کوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او محصلین نیولي تر څو خلک پرې نه دي چې د مظاهرو په حق له خبرې وکړي.
په هند کې نن د دین او مذهب په اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په غبرګون کې تازه مظاهرې شوې دي. د دغه نوي قانون پر ضد مظاهرو کې چې د مسلمانانو ضد ګڼل کېږي د هند په شمال ختیځ کې شپږ تنه وژل شوي دي او په نوې ډیلي کې شاوخوا 200 ټپیان دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د تابعیت دغه نوی قانون د دریو ګاونډیو هیوادونو بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه د تښتېدلو غیر مسلمان وګړو ته په هند کې د تابعیت ورکولو زمینه برابروي، خو منتقدین ان په دې باور دي چې دا د صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال ګوند ایجنډا ده چې په دې هیواد کې 200 میلیونه مسلمان اقلیت څنډې ته کوي. دوی ادا هم وایي چې که په دې قانون کې مسلمان شامل نشي د هند دولت سیکولر بنسټونه کمزوري کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ دغه اداره کړي او په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې نوی قانون د هند ادبا او د هیڅ کوم مذهب پیروانو باندې اثر نه کوي. ښاغلی مودی په هیواد کې د نارامۍ اوپړه د یو شمېر ډلو په شخصي ګټو واچوله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن په فرانسې کې د ترانسپورت مامورینو د کار نه کولو اعتصاب 12مه ورځ ده. خلک په دې غوسه دي چې حکومت غواړي د هیواد د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. حکومت پلان لري چې د تقاعد سند 2 شپېتو پر ځای 4 شپېتو ته پورته کی او د تقاعد پیسې به هم په دې اساس ورکول کیږي چې یو شخص په خپل ژوند کې څومره کار کړي.
د کډوالۍ اداره یونیسیار د لسګونو میلیونه خلکو لپاره چې د جګړې، غربت، جبر او نور عواملو له امله بې ځای شوي دي د نړیوالې مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل یوه غونډه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو په وینا د کډوالو نړیوال فورم چې نن د ډسمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې پیل شوی او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. اکثره بې ځای شوي خلک په خپل هیواد کې پاتې دي، خو شاوخوا 25 میلیونه ګاونډۍ هیوادونو ته تښتېدلي دي. ترکیه اوس مهال تر ټولو زیات د شاوخوا 3.5 میلیونه مهاجرو کوربه ده.
په پام کې ده چې په دې اونۍ کې د اساسو د مجلس وکیلان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لرې کولو لپاره په عمومي مجلس کې رایګیری وکړي. ممکن ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس چې د لرې کولو هڅه کوي. د خبر نور تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د استازو د مجلس قضایه کمیټې د استزاد و موارد چې لواک څخه ناوړه استفاده او د کانګرس تحقیقاتو مخنیوي دی تصویب کړل او پر بشپړ توګه په ګوندی اساس رای واچول شوې. په دې اونۍ کې له عمومي رای ګیرۍ نه مخکې پرون سهار د قضایه کمیټې رئیس جیری ناډلر د کمیټې د رای ورکولو نه دفاع وکړه. که وکیلانو په عمومي مجلس کې رای ورکړه د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي په کې اکثریت دي د استهزاء تحقیقات پیلوي. په دې اونۍ کې دوه سناتورانو په ډاګه ویلي دي چې دوی به د قضیې له اورېدلو پرته د برعت رای ورکړي. دغه مسالې د روان بهیر د سپیشلوالي په اړه شکونه پیدا کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات نن د شمالي کوریا نه وغوښتل چې خپل پارونکي دریځ دې بدل کړي او د اتمي وسلو د مخنیوي په اړه دې مذاکرې پیل کړي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو تر ټولو اوږده غونډه د یکشنبه په ورځ په دې موافقه پای ته ورسېده چې راتلونکي کال به د کاربن د تولید مخنیوي زیاتی، خو په همدې اړوند په مهمو مسایلو کې کومه پریکړه لاسلیک نه کړه.
او وروسته خبر ده چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا په طرابلس کې د فایز سراج په مشرۍ د لیبیا د حکومت پلوي وکړه. اردوغان د خبرې پرون په استانبول کې د فایز سراج سره تر لیدنې وروسته د ترکیه یو محلي تلویزیون ته وکړلې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه سبا د سه شنبه ورځې تر پایه بشپړ شي. په دې اکړه درته تفصیلي رپورت لرو. لګ ورسته یاوري که څه هم مرکزی حکومت د نظام الدین قیصری په کور د افغان امنیتی ځواکونو د برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د بلخ امنی قمندان وایي چې قیصری ورته د مجرم په توګه پیژندل شوی او هر چیرې چې وي په وړاندې به یې عملیات کوي. بل لور ته د پارلمان یو شمیر ترک تباره غړي وایي چې د قیصری په کور د امنیتی ځواکونو برید غیر قانوني و او دا برید غندي. رحیم ګل څاروانې په اړه رپورټ لري.
د فاریاب د قیصر د ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری په کور د افغان امنیتي ځواکونو برید چې د مزار شریف د ښار په پنځمه ناحیه کې د نږدې شلو ساعتونو لپاره دوام وکړ، یو وار بیا ګڼ غبرګون راپارولی. ځینې د غیر مسؤول وسلوالو په وړاندې جدي اقدامات غواړي، خو یو شمېر نور بیا د قیصری په وړاندې عملیات غیر قانوني ګڼي. مرکزي حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو د بلخ امنیت قمندان نن غرمه د قیصری په کور کې دننه خبریالانو ته وویل چې په دغه شل ساعت عملیاتو کې د قیصری اوه کسه وژل شوي، یو ټپي دی او پنځه دېرش زندانی کړي دي.
آقای قیصری به صفت یک مجرم، به صفت یک خائن ملی،
ښاغلی قیصری د یو مجرم او ملي خائن په توګه موږ او هدلي ارګانونو ته پیژندل شوی. دولت سره یې مقابله کړې، دولتي پرسونل یې ټپي کړی. دا نه بخل کیږي. د افغانستان په هر ځای کې چې وي موږ یې د ځانګړو ځواکونو له لارې پرې عملیات کوو او نیسو یې. قیصری او نور چې د قیصری غوندې غواړي زورواکي وکړي په مزار شریف کې ځای نشته.
خو د پارلمان رئیس او یو شمیر غړي د قیصری په وړاندې د عمل غیر قانوني بولی. په پارلمان کې ترکتباره غړي چې د شمالي ولایتونو استازي دي وایي د قیصری په کور برید غندي. د ترکتباره وکیلان چې شمیر یې تر لسو زیاتو وایي په قیصری تورونه د محکمې له پرېکړې پرته نه تاییدوي. د ولسي جرګې غړي محمد عالم سایی وویل چې د بلخ اداره او مرکزي حکومت باید د دې برید ځواب ووایي.
ما رویه حکومت را در
موږ د هر زورواکي په وړاندې د حکومت د چلند تایید کوو، خو په قانوني لارو چارو، نه پخ کې زیات غیر قانوني کارونه شوي دي.
د ولسي جرګې د غړي نه دي خبر چې اوس قیصری چیرته دی. ځینې راپورونه ویلي چې قیصری شبرغان ته تللی او دوستم سره دی، خو د جنبش ګوندې ردوي. د پارلمان ځینې نور غړي بیا وایي چې د زورواکو په وړاندې باید مرکزي حکومت جدي اقدامات وکړي.
سوالونه ډیر دي. که رښتیا هم مجرم و، د مجرم سره د نیولو نه تنها د قیصری، د قیصری ته ورته نور مجرمین چې په افغانستان کې د جنګ سالاران، د مځکې غاصبین، زورواکي، د دوی سره باید قانوني چلند وشي تر څو مرکزي دولت ورځ تر بلې قوي تره شي.
د ولسمشر د ټاکنو نعمان رحمت الله نبیر په قیصری د برید په اړه ویلي چې په ښار کې د هغه په کور بمباري کول ظلم او غیر قانوني عمل دی. قیصری په خوا هم امنیتی ځواکونه نیولی او له حکومت سره بندي و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نورو خلکو لپاره چې د جګړې، غربت، جبر او نور عواملو له امله بې ځای شوي دي، د نړیوال مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل غونډه جوړه کړې. دا چې په غونډه کې څه وویل شو، لږ وروسته په رپورټ کې همدا پوښتنه روخانه شوی او ثواب شوی ده. خو تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه رپورټ لرو. نو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه به سبا د سه‌شنبه ورځ تر پایه بشپړه شي. له انتخاباتو نه د څار بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره د دې پروسې په زر بشپړېدو ټینګار کوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وو پاتې ولایتونو له بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده او په څلورو نورو ولایتونو کې لا هم دا پروسه دوام لري. د دغه کمیسون د معلوماتو په اساس په پنشیر، جوزجان او سرحد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې د پنشیر ولایت د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو نتیجه هم په کابل کې د کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلې ده.
یعنی تقریبا یوازې درې نور ولایتونه پاتې کیږي د بیا شمیرنو تفتیش پروسه. هغه هم احتمال لري چې د سبا ورځ په جریان کې په دغو درو ولایتونو کې هم بشمارو تفتیش پای ته ورسیږي.
ښاغلی حق پرست زیاته کړه چې په دغه ولایت افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید له امریکا غږ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسون باید ژر تر ژره د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه کړي او د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو ښاغلی رشید دغه راز وویل چې د نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معترضینو غوښتنو او په دې برخه کې شکایتونو ته په جدي جدي ډول رسیدګي وکړي.
فلوري ساکي سره چې کمیسون موږ دقت او شفافیت هڅو په هغه کې د تاسو چې دا کار زړه تر زړه بشپړ کړی د ټاکنو د غلطوالي د بحران او د اوسنی وضعیت لامل ګرځي دا د موږ وختونه د زړه تر زړه دوی په دا پروسه پاتې شي پایلې لون کړی او زمينه د ته مساعده کړی چې د شکایت کمیسون بیا د موټرزین سره اوس په څوک کې یو څه کار د بهیر بشپړ شي او ورسنه پایلې تم زمينه مساعده شي ځکه چې پروسه نور ډېر اوږده سره او دواله د پروسې د خلکو په خیر نه ده د ممر خیر نه ده د پروسې په خیر نه ده.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې کمیسون باید د دوی د ناظرینو په حضور کې یو ځل بیا د وویشتو ولایتونو د رایو تفتیش او بیا شمیر نه وکړي. خو د انتخاباتو کمیسون د ثبات او همپالنې ډلې د دغې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کار امکان نه لري. د انتخاباتو کمیسون یو کمشنر او رنگزیب وویل
وویش ولایتونه د ناظرینو او مشاهدینو په حضور داشت کې د خپلو لوایو طرزالعملونو په اساس باندې تفتیش او بیا شمیرنه کړې ده. د کمیسون غوښتنه د ټولو کاندیدانو د ناظرینو محترمو کاندید صاحبانو نه سیاسي احزابونه چې اعتبارنامې اخیستې وي او همدارنګه مشاهدینو مدني نهادونو نه غوښتنه وه چې په دې پروسه کې اشتراک وکړي او کمیسون چاته ممانعت نه ده کړی. نو بنا د منګه وویش ولایتونو موضوع تکمیل لو
د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د انتخاباتو د کمیسون د معلوماتو په اساس په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د 1309 محلونو رای باید تفتیش او له سره وشمیرل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یا یونیسیار میلیونو خلکو لپاره چې د جګړې، غربت، جبر او نور عواملو له امله بې ځای شوي دي د نړیوال مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل یوه خونډه جوړه کړه. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوري.
اکثره بیزای شوی خلک په خپل هیواد کې دننه پاتې دي خو شاوخوا 25 میلیونه گاونډي هیوادونو ته تښتیدلې دي. ترکیه اوس مهال تر ټولو زیات د شاوخوا 3.5 میلیونو کډوالو کوربه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ژنیو کې د هغو سیاستوالو او مشرانو په جمله کې دی چې په دې غونډه کې برخه اخلي.
We're of course delighted.
مو خوشاله یو چې ولسمشر اردوغان د کنفرانس ته راځي او دغه ګډون به خورا مهم وي. لکه څنګه چې په سوریه کې جګړه کمیږي، ګڼ شمیر سوریایان حتی که خوندي هم نه وي بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. په زرهاو بې ځایه شوي خلک په حقیقت کې بیرته هغو سیمو ته راستانې شوي چې باور لري خوندي دي، څو خپل ژوند ورغوي، خپل جایدادونه او کورونو ته بیرته ستانه کیږي. په سوریه کې اتکلنې کورنۍ جګړې 15 میلیونه خلک بې ځایه کړي دي. په افغانستان کې 40 کلنه جګړه د دې لامل شوی چې ډیر خلک د اوږدې مودې لپاره له خپلو مینو بې ځایه شي.
ځینې خلک د غوره اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي. زه هلته وم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نور خلک هم هلته شته. دوی ځکه تښتي چې زړه بوږنوونکي تاوتریخوالي سره مخ دي.
د ترکیې، اردن، لبنان، پاکستان، جرمني او د نورو هیوادونو حکومتونه چې د یو لوی شمیر کډوالو کوربه دي، تر فشار لاندې دي چې کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. په برېټانیا کې مهاجرت یو له هغو مسلو ده چې دغه هیواد غواړي د اروپایي اتحادیې څخه ووزي. امریکا هم د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره خپل جنوبي پولو باندې کلک قوانین وضع کړي دي چې پکې له میندو څخه د ماشومانو جلا کول هم شامل دي.
د هغو خلکو لپاره چې امریکا ته تللي، د پناه غوښتنه کوي او د یو مناسب چلند تمه لري، ماشومان یې ورنه جلا نه شي او د امریکا د حکومت په وړاندې زموږ نه د مرستې غوښتنه کوي. موږ په دې مسأله کې ورسره د مرستې لپاره تیار یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې دا ډول مسلې باید په نړیواله کچه حل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په خوست کې د بشري حقونو د یو غیر دولتي بنسټ مسؤلین ویلي چې کلتوري مسایل او د ښوونځیو ترمنځ نسبي زیات واټن له زده کړو نه د زرګونو نجونو د محرومېدو لامل شوی. په دې اړه نور تفصیل د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د بشري حقوقو د سړنې او دفاع د غړلې بنسټ وایي چې کلتوري مسایل او په ځینو سیمو کې د ښوونځیو ترمنځ نسبي زیات واټن له زده کړو څخه د زرګونو نجونو د محرومېدو لامل شوی دی. د دې غیر دولتي بنسټ یو تن مسؤل نور محمد وایي سره له دې چې ځینې خلک د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو د یو شمېر ناوړه کلتوري مسایلو پر اساس خپل نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. نور محمد د خپلې ډلې د کاري فعالیتونو په حکله د کلنۍ غونډې په حاشیه کې آشنا راډیو ته وویل چې له یادو او دغه راز له ځینو نورو ستونزو سره سره د نجونو زده کړو ته د خلکو پاملرنه په بې سارې توګه زیاته شوې.
ولې اوس چې موږ هغه ساحو ته څو مربوطه ساحو ته اوس په هغه ساحو کې موږ نه صرف دا غوښتنه کوي چې موږ ته مکتب، موږ ته مکتب نشته، موږ ته مکتب کې کومه ودانۍ چې موږ ته جوړه شوې د ودانۍ موږ دپاره کفایت نه کوي، لیکن اتاقونه کم دي. اوس هماغه یو چې موږ د پوهنې ریاست نه د مختلفو نورو هغه موسسات چې دوی سره بیا رغونو کې برخه اخلي مرسته کوي، دوی نه موږ دا غوښتنې وکړي تر څو دوی ته مکتبونه نور هم لیه زیات شي.
د بشري حقونو د څېړنې او دفاع دغه بنسټ د 2018 میلادي راهیسې په خوست کې د ځینو نورو فعالیتونو ترڅنګ زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هکله د ښځو او نجونو د پوهاوي دنده پر غاړه لري. د دې بنسټ مسؤل نور محمد دغه راز وویل چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ښځې لومړنیو طبي اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د هغې په وینا دې برخه کې هم لازمو اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي.
خو مثال د منګاسو کلینیک ورکول شم چې هلته نفوس تقریبا په زرهاو دی، خدمات د سلو نفر سر ته رسیږي، نو هغه دې چې موږ د خدمات کمزوري دي، خدمات که چیرته پاینده کې زموږ اقصایال وړه شي، مرکز ته زموږ اقصایا نفوس سالم ورسیږي، نو موږ ته به د اقصایې د نفوس مطابق موږ ته خدمات هم وړاندې شي.
د خوست د پوهنې او عامې روغتیا ریاستونو استازو چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و په یادو برخو کې ځینې ستونزې ومنلې، خو زیاته کړه چې د هواري لپاره یې له خپلو ټولو شته امکاناتو کار اخلي. په ورته وخت کې د ولایت اوسیدونکي نسیمه وړاندیز لري چې د ولسي بنفوذه مشرانو په وسیله د په ولسوالیو او کلیو بانډو کې خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه عامه پوهاوی پیاوړی او پراخ شي.
تعلیم په برخه کې عامه پوهاوی ډېر مهم ده، ځکه لومړی دا چې دوی ذهنیت به جوړ شي، که چېرته ذهنیت جوړ شي دوی کولی شي چې خپلې نونه نجونې مکاتبو ته پرېږدي. قومي مشران هم په دې کې رول لوبوي، شي امامان هم دي چې په دې کې ټول دا مجموع کې دا ټول څه چې دوی ته دا عامه پوهاوی وکړي.
د ځینو شمېرو له مخې دا مهال د خوست په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې تر 100,000 زیات نجونې په زده کړو بوختې دي. دا شمېر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. اوس قدر من اوریدونکو، اوس هم د افغانستان ختیځ کونړ کې د ناوه پاس سیمې ته بیایو. دغه سمسور سیمه څو کلونه د جګړو په اور کې وه، خو تازه یې د امن سا اخیستی. ګڼې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې او نواپاس د سیلانیانو لپاره د چکر سیمه ګرځېدلې ده. نواپاس چې وخت د کونړ او باجوړ ترمنځ د خلکو د تګ راتګ آزاده لاره وه، اوس پرې اغزن سیم تیر شوی دی. زمون خبریال ذبیح‌الله غازی نواپاس ته ورغلی او دا رپورټ یې په دې سیمې برابر کړی دی.
دوه هغه عمر خوړلی چې پوره شپه کاله وروسته خپلې پلرنۍ مینې ولیدې، خو اوږدې جګړې او بارانونو یې ودانۍ لخې ایستلې. د کونړ په سرکانو پورې تړلې ناواپاس سیمې ته له کلونو کډوالۍ وروسته ځینې کورنۍ بیرته وګرځېدې، ځکه حکومت پکې د خپلو مخالفو وسلوالو په ضد له عملیاتو پس پوستې جوړې کړې. تازه راستانه شوی میر حمید په خپل زخمی شوی ګوته جوولې جاولې خي، وایي ځکه چې د ژوند تیرول او اسانتیاوی نه لري.
دغه ته دوم نه به خوندګاری و ما د شپه کله د غلاندې دا کې و خلی وبو به میر سرکار راولې اند غیندې منسکار کې وانتا ډیر مشکل سم واړم سبقونه ته نه دی جوړ شوی. یو نن نیو کلی له تل سبا بل له تل د فرادای کوټه کې دیره دی وینه وزه او بل لزه ان زونه مشکل دی چې نن نه پوره نو واړم سبا خو له دا نه مونږ هم د غستون سم خامخ
چارواکي وایي له ناو پاسه سلګونه کورنۍ کډوالی شوی، خو اله څلوي اختبیرته ورګرځي دیلی. په دې دره آباد د لکان او جنکو ونځه تازه بیرته رنگ شوه، خو چوکۍ چورشوی او په دیوالی تخته کې لګیدلې مردکې لا ماغسی پاتې ده. دا ماشومان یو وخت د اندغه خونځي زده کوونکي وو، خو کډوالۍ ژوند تریخ کړ او د ودانۍ په تازه رنگ کې دوی د تعلیم کولو تمه ډیره شوه.
ته مکتبو کتابونه پکې پات شو، چوکۍ هر څه پات شو، او خو چې دا کار را خاطر نیم کار نیم خلک راو خاطر نیم نه خیمه میمو کې اوس سی کورونا کوټی ارته مراد شوی چې دا وخت به لا راته روخ د خیر سبق وي.
د ناواپس په څوکه د پاکستان حکومت اغزم تارم تیر کړي دی زنګلزار سیمې ته د سیلانیانو پام وروخته دي.
د ناواپس سیمې تازه د امن سا اخستی او دلته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه خلک د میلو او د دې سیمې د لیدو لپاره راځي. که څه هم دا سیمه اوږده کلونه د حکومت د مخالف وسلوالو په ولکه کې و خو تازه امن کېدو ته ډیر خلک هیله مند دي
ځکه خو ډیرو د غرمنۍ دی ګونه باندې کړی او آرام سا اخستو ته د یارانو ډلګی راته او دي سندرو تناتی او وای د خوخی لګه مقیم غنیمت ګڼلې شي.
ډیر وخت کې دوی چې مقصد د امنیت خنو او د تفصیل بین نه راتل سیل لپاره ډیر د سیل د منځري زده خو د لګ وخت کې مقصد یو مشکي چې زیات خلک د ترازی او د غلطه خسته منځري کې او ځان سره مقصد د لګه ورس ځان سره وړي او د مقصد بل دغه کې چکر ترازی
سیلانیان وای که په دې ځای لګه پانګونه وشي نو د ځایی خلکو ژوند هم ښه کېدی شي او د زیبا وطن د ربابي ترنګ دا نغمې به لا نورې خورې او خوږې شي.
مهمه خبرونه لنډیز راوي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي افغان امنیتي ځواکونو د مزار شریف د خار په پنځمه نه کې تیر شپه د قیصر د ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان نظام الدین قیصری کور ته پر نوتلو بریالي شوې ده خو د کور د تلاشي پر مهال نظام الدین قیصری نه دی پیدا کړی. افغان ځنګړي ځواکونو د روزګان په ولایت کې د طالبانو په یو زندان د عملیاتو په ترڅ کې 12 زندانیان خوشی کړی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په درې ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده او په څلورو نورو ولایتونو کې لا هم دوام لري. د امریکا د اردو امریکا غږ ته نن تایید کړل چې په افغانستان کې خپل عسکر کموي او د افغان همکارانو سره د امنیتي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ژمن دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي عمران خان د امریکا د سنا مجلس د مخور سناتور لنډزی ګرام سره په اسلام آباد کې کتلي دي او په دوه اړخیزو مهمو مسایلو یې خبرې ورسره کړي. د بخښنې نړیواله اداره وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد په مظاهرو کې 304 کسان وژل شوي دي. په هند کې نن د دین او مذهب په اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په غبرګون کې تازه مظاهرې شوې دي. د دغه نوي قانون پر ضد مظاهرو کې چې د مسلمانانو ضد ګڼل کېږي د هند په شمال ختیځ کې شپږ تنه وژل شوي. نن په فرانسې کې د ترانسپورت د مامورینو د کار نه کولو اعتصاب 12مه ورځ ده. د کډوالۍ اداره یونیسیار د لسګونو میلیونو خلکو لپاره چې جګړې غربت او جبر او نور عواملو له امله بې ځای شوي دي د نړیوالې مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل یوه غونډه کړې. په پام کې ده چې پرې اونۍ کې د سازو د مجلس وکیلان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لرې کولو لپاره په عمومي مجلس کې رایګیري وکړي. یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات نن د شمالي کوریا نه وغوښتل چې خپل پرونکي دریز دی بدل کړي او د اتمي وسلو د مخنیوي په اړه خبرې پیل کړي. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا په طرابلس کې د فایز سراج په مشرۍ د لیبیا د حکومت پلوي وکړه.
درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي او ریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های ارجمند و برنامه شامگه 16 ماه دسامبر